दिलदार दारा।
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست درنو اوریدونکو ز احمد تکلم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو او تحولاتو په اړه خبرونو او راپورونو سره لتا سره يم قدر بناوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان د ټول هیواد په کچه سولیز لاریونونه په پام کې لري په پا پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمه جهانگیر د مړینې په اړه هم یو راپور لرو نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلال زی چمتو کړي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مو سي په مو کوي د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د شمالي ولایتونو لویلار په سالنګونو کې د هوا د خرابېدو له امله تړل شوی ده د بلخ د لواکل ریشوي والی پلویان بعد افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولیزې مظاهره وکړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په پا پاکستان کې د بشري حقونو د فعال عاصمه جهانگیر مبارزه زړوره مبارزه و چې د بشري حقوقو لپاره یې کوله پوره خبر نه واوري د افغانستان د شمالي ولایتونو لویلار په سالنګونو کې د خرابې هوا او د برف کوچونو دراتلو له امله تر نامعلومه وخته تړل شوی ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر یو نیم متر زیاته واوره غورېدلې او په ځینې سیمو کې برف کوچونه راغلي دي د په وینا تر څو چې هوا ښه سوي نه وي او لویلار پاک سوي نه وي په سالنګونو کې به د کابل شمال لویلار د موټرو لپاره تړلې وي د بلخ ولایت ویاند وای له وکل ریشوی والی تا محمد نور په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولیزې مظاهرې پیلوي د بلخ ولایت ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له وکل ریشوی والی عطا محمد نور غواړي چې په سولیزو مظاهرو له ارګه د خپلو پښتنو لپاره ځوابونه ترلاسه کړي د پښتنو نور جزئیات نه دی ورکړ سوی د کورنیو چارو وزارت وایي کچېری مظاهرې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وینو پولیس یې د امنیت ټینګولو ته تیار دي وروسته په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په فرا کې طالبانو غوښتل چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پر طالبانو چاودیدلی دی په دې پېښه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي دا پېښه پرون مازدیګر د فرا ولایت په اناردره ولسوالۍ کې سوې ده د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو پرته په دغه چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي د دایکندی د روغتیا مسولین وایي چې 1518 د توبرکلوز پیښې په تیر 2010 میلادي کال کې ثبت کړي دي د دې ډلې په توبرکلوز اخته دیارلس تنه مړه شوي دي د دایکندی مرکزي روغتون کې د توبرکلوز د کنټرول مسؤول سید اسحاق حسیني ویلي چې د مړو شوو کسانو له منځه ډېرې ښځې دي په 2010 میلادي کال کې د دایکندی په مرکزی روغتون کې د توبرکلوز یا سل ناروغي 1914 مشکوکي پیښې ثبت شوې چې 1518 یې تایید شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او قانون پوهې عاصمه جهانگیر لپاره د درناوي په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقوقو په خاطر و زړوره مبارزه و او مبارزه د ستاینې وړ ده د پاکستان د زیاتو ورځپاڼو مقالې او سرمقالې نن په پاکستان کې د بشري حقوقو او د دیموکراسۍ لپاره د هغې پر مبارزې بحثونو ته ځانګړي شوي دي عاصمه جهانگیر په پاکستان کې او له هغه هیواد بهر د بشري حقوقو لپاره د هغو فعالانو په منځ کې و چې د دیموکراسۍ د قانون د واکمنۍ د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ټولو وګړو لپاره د مساوي حقونو په خاطر مبارزه کړې وه اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلټ ناتل کړی وو او اعتراض کوونکي ته یې په وینا کې ویلي وو
ما یې سمتی وو کې پاکستان زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
اسمه جهانگیر د ملګروم لتون د بشری حقوقو شورا له لوري په ایران کې د حقوقو ځانګړي پلټون کې په توګه کار کړی وو. د پاکستان دولتي رادیو او نوري رسنی وایي چې اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روختون ته وړل شوی او د یک شنبه په ورځ هلته وفات شو. هغه د مرګ پر وخت شپږ کلنه وه. روسی چارواکی وایي له مسکو بهر د ویالوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د مړو د رایستلو عملیات شایي یوه اونۍ وخت ونیسي. پرونه مسکو شاوخوا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول یوه اویا تنه چې په الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن سهار خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د مړو د موندلو عملیات روان دي او تر اوسه یوازې دوه جسدونه پیدا شوي دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. عباس به هڅه کوي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د امریکا او فلسطین اړیکې تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ډسمبر په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل لا خراب شوي دي.
د ازادۍ رادیو له پیاو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د بلخ ولایت ویاند وای د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څورزو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سولیز مظاهرې په پام کې لري. د دې مظاهرو قانوني اړخونه به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل کړي او ځکه چې نکوم ملک ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وي.
نور موضوعاتو کې یو نوې سروي ښیي چې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې نسبتا ښه پرمختګ کړی. د هیواد په 21 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې اسمې جهانگیر پر مړینه خوشنۍ ښودلې. نور موضوعات هم لرو قدرمن اوریدونکو. او د خبرونې په پای کې به د زهرو کاروان نیم ساعت خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ د والی د ولایت ویاند وای عطا محمد نور پر اتلونکو څورزو کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې سولیز مظاهرې په پام کې لري. منیر فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مظاهرې د ارګ له لوري د عطا محمد نور غوښتنو ته د ځواب په هدف ترسره کیږي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهرې د قانون په چوکاټ کې وي نو پولیس چمتو دي چې امنیت یې تامین کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل سټوډیو رحمت الله افغان را سره دی. افغان صاحب،
د بلخ د والی ویان د وبخي د بلخ د ولایت ویان وای اتا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف خار کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي پر اتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې سولیز مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې همدا شان ویل د دغه مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او اتا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي.
شب گذشته چوبونی بلخ دیروز در بین از هوادارانشون اظهار کردن که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی مسالمت آمیز در 15 تا 16 ولایت همزمان راه اندازی میکنند خاطر پاسخگویی به خواسته های مقتولشان.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. ارګ د روان مریض کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفای منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه کومه څرګنده پایله نه درلوده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په 14 ولایتونو کې مظاهرې وکړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي.
تظاهرات حق مسلم هر فرد افغان است و هر تجمع افغانی است. کسی که میخواد تظاهرات کنه به خاطر حق مسلمشون و به خاطر از اینکه دادخواهی بکنه و یا هم در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور که بر اینا حق از این را میده که تجمع بکنه و یا تظاهرات بکنه، پلیس آماده است در هر جایی که تظاهرات باشه به خاطر تامین امنیتشون تدابیر جدی را روی دست بگیره.
که څه هم جمهور ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډیر ژر د قانون په چوکاټ کې هوارسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک د حق نه لري چې د دولت له امکاناتو په کار اخیستو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني اړخ په اړه پوښتنه ترې کړې.
اصلا خطول اغا دوربونه قواعد مقررات قوانین بخونم دیستی بی یو کارمن دی دولتی اغم دی بلایت پا کچه اغا اختار وار که ای مرکزی دولت تا چیز مزایری کومه دا خو اصلا قوانینو که دا مسائل مردود دی او اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگه لرو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذ قوانین دی منگه طول اغه ده دا ردی دغه یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینو نه همیشه ستونزې خلقی کدا هر جانب دا کار کوي، اغه په خلکو ظلم کوي، په خپل ځان ظلم کوي، ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي. دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ نه ده، مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره او لاریونونه وکړي.
ولې نه لري؟ خدای دې استعفا ورکړي، زه هم ورسره وزم مظاهره کې کړي ده، هغه مطالبه قانوني اگر دای چې هم والد او هم مظاهره هغه کې تحریکی مرکزی دولت په مقابل کې دغه سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالفت قوانینو ده کنه غیر لږ خو ګورې دې عام خلک راوځي او مظاهره وکي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهرات پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزې نور هم غټيږي، مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګه د بین المللي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کړي او د معاملې پر بنا د ستونزې حلوي هغه ستونزې به نور هم کشرادار کېږي، نور هم ډیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. له دې خاطره هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل شي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د بلخ د پخواني ولی د لرکړل شوي ولی عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د روانې لانجې د حل او د عطا محمد نور د پلویانو د هغو څرګندونو په اړه چې وایي د پلویان به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خپل نظر څرګندو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ دی
قدر منوریدونکو را سره اوسئ د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه لرو همدارس د خبرونه پورسته برخه کې د زهرو کاروان د پزلپورې درامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو اوس به هم په روانو مسایلو کې پاتې کیږو لمړی پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې واصل وصال چمتو کړی دی
او دا هم سو اقتصادي خبرونه د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون ریاست وای په هیواد کې د خزینه سوداګرو شمیر مخ په کمیدو ده دغه فدراسیون رئیس ګلجان سمری نن ازادي رادیو ته ویل چې امنیتی ستونزې او د دوی تولیداتو ته د بازار نشتون د دې لامل شوی چې خزینه سوداګر له تجارت نه لاس واخلي اغلی سمری وای اوس مهال په ټول هیواد کې 2% خزې په سوداګرۍ او لاسي صنایعو بوخت دي چې دغه شمیر د یادو ستونزو لامل مخ په کمیدو ده دا وای سره لدی چې د خزینه سوداګرو تولیدات په ملي او نړیواله کچه نن درې ته وړاندې کیږي خو بیا هم د دوی تولیدات مناسب بازار نه لري د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون د رئیس خبره ک حکومت د افغانستان د خزینه سوداګرو ستونزو ته لازمه پاملرنه وکړي نو ډیره خزینه سوداګر به له تجارت او لاسي صنایعو نه لاس په سر شي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په هیواد کې د تورو جلغوزي او کلنې تولید نږدې 20% ټنو ته رسیدلې ده دغه وزارت وای اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې 3000 هکتار ځمکه د تورو جلغوزي پوونو پوخل شوې دي خغله رستمی وای د جلغوزي او حاصلات د قینات وړ او په ملي او نړیوالو بازارونو کې په مناسبه بیا پلورل کیږي د کابل خار په بازارونو کې یو کیلو تورو جلغوزه 800 افغانۍ بیا لري د خغله رستمی په خبره د 3000 ټنو جلغوزي او ټولي زرڅخت له 350 امریکایي ډالرونو اوړي او دغه وزارت هڅه کوي چې د پروسس د مرکزونو په جوړولو سره د جلغوزي ورزښت لا لوړ شي او نن د کابل خار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بای په دې ډول دی یو بوجي قزاقي وړه یو له 100 افغانۍ یو بوجي 50 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ یو بوجي درین منی وریجه 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 750 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ یو یورو 30 افغانۍ 70 پولا یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پولا یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پولا زر ایرانۍ تومنه 14 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلدری په 611 افغانۍ بدلیږي
اقتصادي خبرونه او چیل ازادي رادیو مووریدل قدر منوریدونکو دا اقتصادي خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعال او پاکستانی مدافع وکیل اسمې جهانگیر پر مړینې خفګان سرګن کړی او د عدالت او برابرۍ لپاره د هغې هڅې ستایلې دي میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه د 2 کلونو لپاره کار وکړ دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی نوري صاحب میرمن جهانگیر کله مړه شوه او د مرګ علت څه و
بله احمدکل عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلنۍ په عمر پرون یکشنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه د هغې لور منیزه ویلي چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یو ستر مدافع له لاسه ورکړه ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یو ملاتړ بللی چې د په وینا په پاکستان کې د نننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د غرض د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه کوله
مننه اسما جهانگیر په پاکستان کې د بشري حقوقو یا مخکخو فعالانو نه و او د ملګرو ملتونو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر په توګه هم فعالیت کړی. که د دې په دغه برخو کې یعنی د بشري حقوقو د فعالیتونو په برخه کې اوریدونکو ته یو څه د دې د فعالیتونو په اړه لږ نور معلومات هم ورکړي.
اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو ماسس مشر و او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشري هم ورلغاړي و. نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کړی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، دیموکراسي او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د جهانگیر هڅې استایلې دي. د هغه د میرم جهانگیر د فعالیتونو په اړه دغه راز د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم په یو بیان کې ویلي چې هغه د دیموکراسي او بشري حقونو یو خدمتګار و. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو په پاکستان کې البته د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته د مرګ سزا هم په پام کې نیول کیږي.
او نوری صاحب، اسما جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و. هلته دې څه ویلي و او دا څرګندونې د دې کله وي څه وخت وي؟
اسما جهانگیر البته لکه څنګه چې مخکې مو وویل تل د بشري حقونو او د مساواتو لپاره غږ پورته کړی و. په دې برخه کې هم چوپ نه و پاتې شوي او له مړینې یعنی پرون له مړینې درې ورځې مخکې په یوه غونډه کې برخه واخیست او په پاکستان کې د پښتنو مترزونو په پلوی وینا وکړه. دی وینا په یوه برخه کې وویل
ما یې سمعتي نو کې پاکستان پښتنو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
یک تنگ نظر پاکستان.
البته تکلسب دی دونه ورل بولو چې مونږ په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان کې د ورکو شو د پلسګونو کسانو د موضوع په ارتباط هم زموږ خبريالان البته په کوټه کې زموږ خبريال لمیرمن جهانگیر سره ډیر زړه غېدل ډیر زلم راپور نور کړی چې څه علت دی چې په پاکستان کې په تیر بیا بلوچستان ډیر ورکیږي. مونږ د میرمن جهانگیر غوونه ډیر خبره کړی دی. البته دی دونه ورل بولو چې د هغې کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د میرمن جهانگیر جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقونو د فعال او مدافع وکیل عاصم جهانگیر د مړینې د ناڅاپي مړینه و. دا د شپږ شپېتو کلونو په دې اړه مو همداراز د دې د فعالیتونو په اړه مو راپور واورېده او دا مو هم واورېدل چې میرمن جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی و او له هغو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. ستاسو له پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتنو وروڼو ته موږ هم ناتړ او ملګر څخه در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم د ټول درو پاشي دی او خپل د اګه د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. ک پښتانه دي هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي هم د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوو د کندهار ټول ځوانان د ټول مدني پالان د ملګری دي او د خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق درلاسه کړي. دا سخت تاسو پښتنو چې غواخې مونږ لارو بر پښتون یو یو چې تاسو لارو بر پښتون یو یو نو دا په پاکستان کې مزهری رواني پاکستان حکومت پښتنه وجني تاسو ولې ورسره د زړه خوګینه خای ولې ورسره ملاتړ اعلان نه کوي ولې ورسره ودریږي نه ولې مزهری نه کوي. او دا د افغانستان ولست وایم چې باید مزهری دلته موشي دی پاکستان د حکومت په طرف هغه د خسته غوړندې کړی دی چې پاکستان د دشتګرد ملاتړ د تورلس کې شامل شي. د ډېر خمر کې ته کړی د همزمون د فارغ چغي وهي ځواکونه د قبایل سیمه د واسي پاکستان حکومت نه د خزمون د پیدې خبره ده. د افغانستان د ولس پیدې خبره ده. کته سده په بار کې مظاهری نه وباسي د تاسو د هغه ملاتړ اعلان نه کوئ، نو دا وګوره کله په ظلمت ولسوالۍ کې رامخکې شوي، پټان ولسوالۍ کې رامخکې شوي، پوستي رامخکې کوي. او زه د افغانستان د حکومت نه دا خواس لرم که چېرته تا دا لیکل نه وي کړي د ډیوران ولې چپ پاتې.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاک پاڼو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامۍ ته ځانګړې کړې او د هغه د لاملونو په اړه د بېلابېلو اړخونو نظرونه راخستي دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوو پړاوونو کې شوې خبرې چې د افغان حکومت لخوا ناکامه اعلان شوې د ګونګټې خواري بللې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې دا ځل هم د پخوا په شان شوې خبرې ناهیلي کوونکې وې. ورځپاڼه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې پاکستان د سولې د ټینګښت، د افراطیت په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې له ځانه کومه ژمنه ښکاره نه کړه. روسپانه لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوې خبرې داسې محل ناکامه بلل شوې دی چې پر پاکستان د نړیوالو او په تیره بیا د امریکا فشارونه ظاهرا خورا سخت شوې دي. روسپانه د خپل بحث په دوام د پاکستان چلند ته په کتو پوښتنه کړې چې ولې پر اسلام آباد د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه کار نه ورکوي، آیا دا فشارونه به نمایشي خو نه وي؟ روسپانه د بحث په پای کې افغان دولت ته سپارښتنه کړې تر هغو چې نتیجه یې نه وي کتلې پر دغو فشارونو هم باور ونه کړي. ویسا ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي پر مهمو مسلو هوکړې ته نه دي رسېدلي، او تمه ده چې افغان ولسمشر د تللې پلاوي نه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره اعلان کړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په تګلارې انتقاد کړی دی او لیکلی دی چې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې له پاکستان سره د یو اړخیز امتیاز پر بنسټ د اړیکو بهیر روان دی. روسپانه وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې له اسلام آباد سره دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څلور اړخیزې خبرې افغان ولسته د سولې او آرامۍ په ژمنو پیل شوې خو په ناهیلۍ سره پای ته رسېدلې دي، او له دې سره د ولس فرصتونه ضایع شوي دي. روسپانه د سرلیکنې په پای کې موجوده حالت د افغانانو په زیان بللی او لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې له پاکستان سره د باعزته سولې امکان نشته.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په دې اړه ناجیه ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
تیر کال 2013 کال کې مونږ 14 د پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولده کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
نوموړي وویل د روان کال په روان میلادي کال کې دا دویم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 2000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. په همدې حال کې مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې اما پوهاوی وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو، د عقایدو، د ایمانیاتو، د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي، خبرې کړي چې لټول هغه کړنو ځانو ساتي چې هغه د دې لپاره خطرناک تمامېدلې. د علماء کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلق وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ناجیه صاپی، ازادي رادیو، کابل.
وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د شپې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د 19 پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خودشه با فرشته جلال زی تا وقت شید چه ده مهم و خبرونو لندیز او روی.
د سارنګونو د څارنې او د ساتنې مسؤول وای چې د سالنګ لوی لاره د زیاتې واورې د اورېدو لپاره له امله د موټرو لپاره تړل شوې ده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا کې وسوالو طالبانو چې غوښتل له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې 14 اوربندي شوي ده او 4 وسوال طالبان پکې وجل سوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات شایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو تنه یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویترس په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې اسمه جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقونو په خاطر یو زړور مبارزه و او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګوترس د اسمه جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمه جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقونو لپاره لا پیژندل سوی او فعالانه و چې د یک شنبه په ورځ په شپږ کلنۍ کې د مرګ خبر خپور شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خپلونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایي بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 4 تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه پورس په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور 4 تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په 4 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2455 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري خار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکری است
که توربو ټیلری موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سیو ولچی پولیسو په پولی خمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاک په تور یو تن نیول سوې او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل
شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلو خمری ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیرش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موهید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه تریاک او څه باندې 580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړي دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
شمال کې د وسوال مخالفینو د ترستانو دوه عمومي عادتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي تر څنګه هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځشنبه په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوي دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر میوان قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خونی اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایی ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.7 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځیږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي و چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبه پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالی سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی آسیا هیوادونو سره وصل او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی آسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نور ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله هنر زه یو چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس موږ د هغو ځوانانو له حال خبرو چې د نشي موادو قرباني سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاذ جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلن د میدان وردګو اوسیدونکو دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوې ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم. خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کال د افغانستان په ځانګړو نظامی ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مې زده نه تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچا د کوکنارو کښ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې لخپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنه شو ډیر ستړی شوی او ناهیله شویم.
د هرات عامه روغتیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېګل شي. په ورته وخت کې د هرات عامه روغتیا ریاست د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمی کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت بل سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلي دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح او ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی وچې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور راوړوه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیوله او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړه چې هغوی بیا هلته بعضې روږدې کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه زه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نوي هم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاس یو میلیون ډالر شته دی. تی مراحل چې کې د پنځه نوي هم ته داخل شو او په پنځه نوي هم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نوي هم او شپږ نوي هم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړی چې سکلنې بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوی وزارت ته رالیږل شوي. نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوي وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي، څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي، دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره قاچاقونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره ما چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علمای کرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامه په کار اچو د ځوانانو لپاره، بعضي ورزشي مسایل وي، نور مسایل وي، په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي، د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت. دا هم د دې سبب شوی دی چې مونږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مولاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نغلی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړه چې نه لیدلې.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته رشه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به یې څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي. په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.